بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 12مه د 1443 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 8مه او د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې له مختلفو هیوادونو افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره غوښتنه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د قرآن پلوشي 19 پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د مایوبانو د نړیوالې ورځې په هکله یو ځانګړی مطلب درته وړاندې کړو. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پر ضد د بندیزونو ختمېدل ګام په ګام نه دی. ایران تر هیڅ ډبا لاندې موافقې ته چمتو نه دی او ملګرو ملتونو د افغانستان مرکزی بانک ته ډالر استولی. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران پر ضد بندیزونه ختمېدل ګام په ګام نه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنیویل په هغو دو سندونو سربیره چې په تېرې چهارشنبې ورځ په اټومي تړون کې مقابل لورو ته ورکړل شول، دریم سند هم شته چې تر اوسه نه دی وړاندې کړی شوی. هغه پرون د جاپان له کیوډو خبری اژانس سره په مرکه کې دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې د اټومي تړون مقابل لورو ته د ایران لخوا په وړاندې شوي دو سندونو کې آیا د بایکاټونو لغوه کېدل به ګام په ګام وي یا په یو ځای به دغه بندیزونه ختم شي، وویل د ایران پر ضد بایکاټونو ختمېدل ګام په ګام نه دي. علي باکری کنی دغه را د بایکاټونو د ختمېدا د حقیقت د معلومونې د وخت په باره کې وویل، ایران درې سندونه چمتو کړي دي او تر اوسه یې دریم سند د اټومي تړون مقابل لورو ته نه دی ورسپارلی. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی وویل، ایران په دریم سند کې چې په اټومي تړون کې مقابل لورو ته به یې وړاندې کړي، د بایکاټونو د ختمېدا د حقیقت د معلومونې د مودې په هکله خپل نظرونه او وړاندیزونه بیانوي. هغه د دوو سندونو په هکله چې په تېرې چهارشنبې ورځ د اټومي تړون مقابل لورو ته وړاندې شوي دي د نتیجې په هکله وویل، دواړه لورې تر اوسه د خبرو اترو په حال کې دي. ایران تر هیڅ ډول دباو لاندې موافقې ته چمتو نه دی. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی وویل، ایران تر هیڅ دباو لاندې د خپلو یورانیمو د پخولو د پروګرام په هکله موافقې ته تیار نه دی. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د بایکاټونو د ختمېدا لپاره د وینا په خبرو کې د ایران د پلاوي لوړ رتبه مراکشي علي باکری کنی د انګلستان له میډل ایسټ آی انټرنیټ سایټ سره په مراکه کې وویل، ایران تر هیڅ دباو لاندې د یورانیمو د پخولو د پروګرام په هکله موافقې ته چمتو نه دی. هغه ټینګار وکړ، همدا اوس اټومي تړون ته په کامل ډول پایبندۍ ته ورستنېدل او د ایران پر ضد بایکاټونو ختمول د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره اړه لري، ځکه چې واشنگټن اولنی لوری و چې په یو اړخیزه ډول په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړونه ووته. دغه راز د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل په وینا کې د خبرو اترو پلاوی به د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر له دفتر څخه حکم ترلاسه نه کړي. هغه د امریکا له خارجه وزیر انتونی بلینکن سره د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر نفتالی بینت له ټلیفوني خبرو اترو په وینا کې د روانو خبرو اترو په بندولو د اسرائیلو د لومړي وزیر ټینګار ته په اشاره سره وویل د اسرائیل رژیم یو ځل بیا خپل حقیقي څیره ښودلی دا او د خبرو اترو د سمدستي بندیدا غوښتونکی شوی دی. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده بیا وویل دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده، داسې رژیم چې پیدایش د جنگ د تاوتریخوالي او د ټیرور پر اساس تل له خبرو اترو بیزاره دی. ملګرو ملتونو د افغانستان مرکزی بانک ته ډالر استولی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان مرکزی بانک د طالبانو حکومت د لومړنیو نقد مرستو د ورکول کې دا خبر ورکړ. د افغانستان مرکزی بانک پر نوویل د ملګرو ملتونو د معاونت د دفتر لخوا دغه بانک ته 14 میلیونه ډالر انتقال شوي دي. د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو زیاته کړه طالبان کوشش کوي له بیلابیلو راودو او اصولو په استفادې سره په هیواد کې د بېوزلۍ او د لوږې د زیاتېدا مخه ونیسي. د افغانستان مرکزی بانک ویل خل دی ډډمنو سي چې ډېر زر به د هیواد بانکي سیستم عادي حالت ته ورسون شي. مخکې نړیوالو موسسو په افغانستان کې د لوږې او د بشري کړکېچ د رامنځته کېدا په هکله خبرداری ورکړی و. د افغانستان دغه کړکېچن شرایط په داسې حال کې دي چې د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو په بېلابېلو پلمو سره د افغانستان شتمنۍ او ډالر کنګل کړي دي. افغانستان کې د کډوالو شمیر په زیاتېدا دی. صدای افغان خبری آژانس راپور ورکړی د مهاجرت نړیوالې موسسې په افغانستان کې د کډوالو د شمیر د زیاتېدا په هکله خبرداری ورکړ. دغه موسسې وویل د افغانستان بدو اقتصادي او د انساني حالاتو په دلیل په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د زیاتېدا په حال کې دی. د مهاجرت نړیوالې موسسې په راپور کې زیاته شوې ده چې د افغانستان ګډ شمیر خلک له هیواده د وتلو کوشش کوي. د افغانستان په میلیونونو خلک د بدو اقتصادي حالاتو او د امریکا د نیوګرۍ له کبله د 40 کلن جنگ په وجه کډوال شوي دي. د ژمي د موسم پر رسېدا سره د افغانستان ډیر خلک لوږې بېوزلۍ او د پیسو له کمښت سره مخ دي. د امریکا بندیزونه د ډیپلوماټیکو موافقو پر خلاف دي. مېر خبری آژانس راپور کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون د امریکا په یو اړخیزه بایکاټونو نیوکه وکړه. هغه د امریکا په یو اړخیزه بندیزونو باندې نیوکه سره وویل دغه بایکاټونه د نړیوالو ډیپلوماټیکو موافقو لیکونو ته پر خلاف ورزی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو د امریکا چارواکو ته په وینا کې ویل کچیرې د ماسکو پر ضد بایکاټ ولګول شي روسیا به هم ورته مقابله وکړي. هغه دغه را د اوکراین د کړکېچ او په سیمه کې د ناټو تړون غلیمانه اقداماتو ته په اشاره سره وویل ماسکو به له خبرو اترو څخه د ناټو تړون د وټن د اخیستلو په بڼه کې له اوکراین سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جلا ستراتیژي غوره کړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل ماسکو د اوکراین په سرحد کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یو شمېر وړاندیزونه مطرح کړي دي. د روسیې او د امریکا خارجه وزیرانو په تیرې پنجشنبې ورځ په سټاکهوم کې د اروپا د امنیت او د ملګرتیا موسسې د غونډې په څنګ کې له یو بل سره کتنه وکړه. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف له دغه کتنې وروسته د امریکا له خارجه وزیر انتونی بلینکن سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل ماسکو به له خپلو شریکانو سره په تماس کې د ختیځ په لور د ناټو تړون په نه حرکت کولو ټینګار وکړي او د غبرګون په تمه دی. ناټو په تیرو څو کلونو کې د لویدیځ پر ضد د روسیې د ګواښونو په پلمه د روسیې خاورې او د دغه هیواد سرحدونو ته نږدې پراخ شتون پیدا کړی دی. د یمن د ملت پیغام د دښمنانو په مقابل کې مقاومت دی. المسیره ټلویزیون راپور ورکړی د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی وویل د دغه هیواد ملت له سختیانو مشکلاتو بایکاټ او سختو اقتصادي شرایطو سره سره همغراز خپل ژوند ته دوام ورکوي. هغه د یمن د البیضا ولایت د قبایلو له یو پلای سره په کتنې کې وویل د سعودي عربستان او د متحد عرب اماراتو تیرېګرو تیله په البیضا ولایت بریدونه وکړل او خلکو ته یې تاوانونه ورسول. د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوثی بیا ډګینه کړه. هغه غونډې او کتنې کې چې د یمن د خلکو تر منځ کېږي، د یمن د ملت او د موافقې ملګرتیا او د ورورګلۍ حقیقي انځور نندارې ته وړاندې کوي. هغه په دې خبرې سره چې د یمن په لویزا ولایت کې د ثبات او د امنیت د ټولنیزې سولې او د ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره ضروري فرصت برابر شوی دی. وویل دښمنان د یمن په خلکو کې د اختلاف او د فتنې په رامنځته کولو سره په دغه هیواد باندې د سلطې کوشش کوي. حوثی ډګینه کړه د یمن دښمنانو هڅه وکړه په هیواد کې د ژوند نښې نښانې په وژلو، قحطۍ، بایکاټ او نرم جنګ سره له منځه یوسي چې ځوانان فاسد کړي، خو نن سبا له ټولو مشکلاتو سره سره د دښمنانو په وړاندې د مقاومت او د مقابلې پیغام استوو. سعودي عربستان په یمن باندې بمبارۍ ته هماغه راز دوام ورکړی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د سعودي عربستان جنگی الوتکو بېګا د یمن په پلازمېنه سنا بیا بمبارۍ وکړې. د یمن سرچینو زیاته کړه د سعودي عربستان تیریګرو جنگی الوتکو د سنا د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې بمبارۍ وکړه چې تر اوسه د رسیدلو توانونو او د مارجو په حق له کوم راپور نه دی رسیدلی. د سعودي عربستان تیریګر اطلاع په تیرو څو اونیو کې په ځنونو د یمن په بېلابېلو سیمو کې په هستوګنو سیمو بمبارۍ او حملې کړې دي. له عراق څخه د امریکا د پوځیانو وتل د واشنگټن په ګټه دي. المعلومه خبری سایټ راپور ورکړ. د عراق د ملي حکمت غونغړی محمد الکاش ویل له معلوم وخت سره سم له عراق د امریکا د پوځیانو وتل به د واشنگټن په ګټه وي. هغه ویل د عراق او د امریکا چارواکو موافقه کړې ده چې له عراق څخه د واشنگټن پوځیان لاړ شي او د دغه موافقې د نه اجرا کېدا په بڼه کې به د امریکا د عسکرو پر ضد د هر ډول پیښې مسؤلیت په خپله د واشنگټن پر غاړه وي. او وروستی خبر دا چې د فرانسې ولسمشر د برېټانیا لومړی وزیر ناپوهه کس وبلو. زمون خبریال راپور کړی د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن یو بیوقوف سړی بللی. د فرانسې رسنیو پرون ولسمشر مانویل مکرون هغه ورځ چې وشت پناه غوخواړي په ماش کانال کې په اوبو کې ډوب شول برېټانیا داسې هیوادو بلو چې د یوه نادان سړي لخوا اداره کېږي. د فرانسې لی ګنارډ انچین مجلې ویل ولسمشر امانوئل مکرون ویلی دی چې د برېټانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د یوه بې ارزښته کس په شان تفکر لري. د فرانسې رسنیو د برېټانیا د رسندوی په کول ویل د ولسمشر امانوئل مکرون څرګندونو د انګلستان د لومړی وزیر بوریس جانسن غوسه راپارولې ده. خبرونه ختم شول. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له مختلفو هیوادونو افغانستان سره د بیړنیو مرستو لپاره غوښتنه نومیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د دنیا له هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان خلکو ته د روغتیایي او درملیزو خدماتو په لړ کې بیړنۍ مرستې وکړي. د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکو پرون وویل افغانستان د 2023 روغتیایي مرکزونو د فعالیت د دوام لپاره د نړیوالو له لورې 380 میلیونه ډالر مرستو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې د چارو د غمهنګیتوب مسؤول ډاکټر جمشید ویل له نورو مرستندویو ادارو لکه نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې سره په ګډه کوشش کوو چې په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو تر څنګ د کورنایي ناروغانو د درملنې مرکزونه هم فعاله وساتو. دا په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوالې ادارې د افغانستان د روغتیا سیستم د ړنګېدا په هکله خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د روغتیایي چارواکو اکثره کارکوونکو په تیرو درو میاشتو کې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. په دې وروستیو اونیو کې د مختلفو ادارو له لورې په افغانستان کې د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدا د احتمال په هکله خبرداری ورکول شوی او تاکید شوی دی چې دغه هیواد نړیوالې ټولنې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې زمینه کې هر ډول لټې به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. په افغانستان کې د اقتصادي حالات او روغتیایي او د روزنیزو چارو په هکله په وروستیو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغه هیواد په یادو زمینو کې د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره نړیوالو مرستو ته سخت ضرورت لري. د سیاسي تعامل نشتوالی او یا هم د دنیا د هیوادونو نه لورې د طالبانو په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د چارو په مدیریت کې طالبانو ته سترې ننګونې رامنځته کړي دي. په دې خاطر چې طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا له لویدیځو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د سیاسي ملاحظاتو او شرطونو په څنګ ته کولو سره او د بشر دوستانه اصولو ته په کتو سره د افغانستان له خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د لوږې او د خوراکي توکو د نشتون په هکله خبره شوي راپورونه دغه اندېښنه رامنځته کړې ده چې د بشر دوستانه مرستو اصولو ته د نړیوالو ټولنې بېپامي ممکنه ده تر ټولو زیات ماشومان او ښځې له لوږې سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو کمی او یا هم بیخي درول شوي دي. ګاونډي هیوادونه د انساني دریځ په غوره کولو سره، د څو اړخیزه غونډو په ترسره کولو سره، د افغانستان له خلکو سره د مرستې او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالاتو د برابرولو په لټه کې دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلام آباد او تهران په قربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لورې د دوو غونډو تر جوړېدا وروسته ټاکل شوې ده چې په راتلونکي ناسته کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي، طالب استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ایران په هغو محدودو هیوادونو کې راځي چې په دې وروستیو میاشتو کې افغانستان ته د خوراکي توکو، سونګو او د درملو په شمول د بشري مرستو په استولو سره د افغانستان د حالاتو د برابرولو او د خلکو د ستونزو د حل کولو سره مرسته کړې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو له نظره په افغانستان کې د ټولو پرګنو او قومیتونو په ګډون سره د ټول شموله حکومت رامنځته کېدا په لړ کې چې د دې هیواد له سیاسي ثبات سره مرسته کوي، له هلو ځلو سره هممهاله باید د افغانستان د ولس د بیړنیو مرستو لپاره اقدام وشي تر څو دغه هیواد کې د انساني ناورین مخه ونیول شي، تر څو د افغانستان ولس سره د مرستو اصل په دغه هیواد کې د سیاسي حالاتو او د طالبانو د رسمیت پیژندنې قرباني نه شي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږیو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ. ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور د میاشتې 28مه او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. یو زر نهات یا کال پخوا د 1345 هجری قمری کال په ربیع الثانی میاشت کې مسلمان ادیب او محدث ابن مقسم وفات شو. هغه په بغداد کې زیږیدلی و او د عباس بن فضل رازی په شان د دغه خال لسترو عالمانو یې فیض ترلاسه کړ. که څه هم ابن مقسم د نحوی په علم کې هم ځینې تالیفات درلودل، خو له ټولو زیات په قرآنی علومو بوخت و. الانوار فی تفسیر القرآن کتاب ده هغه له اثارو څخه دی. یو سل شپاړس کاله مخکې د 1420 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28مه نیټه له مشروطه انقلاب سره د محمد علی شاه له سختو مخالفتونو وروسته د مشروطه غواړو د قدرت د زیاتېدو په وجه قاجار پاچا بالاخره له مشروطه اساسي قانون سره خپل موافقت اعلان کړ. دا شان محمد علی شاه چې مخکې د ایران له مبارزو او مشروطه غواړو خلکو سره مقابله کړې وه، هغوی ته تسلیم شو او د خپلې خوښې پر خلاف د اساسي قانون د اجرا د لازم والی په اکله خپل لیک ملي شورا ته واستوه او دا شان د کوچني استبداد یو کلن دوران ختم شو. یو سل څلور کاله پخوا د 1409 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28 نیټه د مشروطه پاڅون یو عالم مشر آیت الله سید محمد طباطبایی سنگلجی په تهران کې وفات شو. میرزا سید محمد طباطبایی چې په آقا سید محمد طباطبایی سنگلجی مشهور وو، شیعه مجتهد او د ایران د مشروطه غورځنګ یو آزادی غواړی مشر وو. د مشروطه غورځنګ په پیل کې له سید عبدالله به بهانی سره یو ځای له عین الدوله او استبداد سره مخالفت پیل کړ. په مهاجرت کې له حضرت عبدالعظیم سره مل وو. په توپه د پارلمان له ویشتلو وروسته ونیول شو او خراسان ته جلا وطن کړای شو. د مشروطه غواړو په بریالیتوب سره تهران ته راستون شو او د خلکو لخوا یې هرکلی وشو. په وړومبي نړیوال جنګ کې قوم، کرمانشاه او استانبول ته لاړ او بیا تهران ته راستون شو او څه موده پس وفات شو. یو سل دوه کاله پخوا د 1919 میلادي کال د دسمبر په 3 نیټه د فرانسې یو لوی نقاش اګوست رینیویر په 80 کلنۍ کې مړ شو. هغه د 1931 میلادي کال د مارچ په 8 نیټه زیږیدلی وو او ډیر ژر یې په نقاشۍ او انځورګرۍ کې خپل شوق او وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړې. په دې ډول چې په 1919 کې په پاریس کې د یوه غوره نقاش په توګه مشهور شوی وو. رینیویر په نقاشۍ کې د امپرسونیزم د سبک یو مخکښ وو. د دغه فرانسوي نقاش په مهمو آثارو کې د غنمو له غونچو سره یوه نجلۍ د ماښامنۍ پای او سندرغاړي ته اشاره کولی شو. اته دیرش کاله پخوا د 1415 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په 28 نیټه بزرګوار شیعه فقیه آیت الله حاج سید احمد خانساری وفات شو. آیت الله سید احمد خانساری په 1409 هجری قمری کال په خانسار کې زیږیدلی وو. سید احمد په خپل زیږنځای کې له ابتدایي زده کړو وروسته د تحصیلاتو د دوام لپاره اصفهان ته لاړ او هلته په نجف اشرف کې استوګن شو. هغوی د نجف په علمي حوزو کې 2 کاله د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد. آیت الله خانساری په 1415 هجري قمري کال کې ایران ته راستون شو. هغوی په زهد، پرهیزګارۍ او له نفساني خواهشاتو سره په مبارزه کې کمساری او ډیر مشهور وو او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در څنګ د هغوی شتون د ایران اسلامي غورځنګ پیاوړی کړ. د غرباني عالم بالاخره د 1433 هجری لمریز کال د مرغومې په 9 نیټه په 6 کلنۍ کې وفات شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې د قرآن د پلوشو یوه بله برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، دا برخه د محمد سورې له 19 تر 23 آیتونو پورې د تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر تاسو ته وړاندې کیږي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د 19 او 23 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
آیا هغه کسانو چې د هغوی په زړونو کې د نفاق بیماری ده دا ګمان کړی دی چې الله به د دوی پټې کینې له سره نه څرګندوي، او که موږ وغواړو نو تا ته به دوی خامخا وښیو، نو ته به د دوی ارومرو په خپلو خاصو نښو سره وپیژنې، او ته به دوی خامخا ضرور د خبرو په اړولو کې وپیژنې، او الله ستاسو په عملونو عالم دی.
قدرمن اوریدونکو، په تیره برخه کې د منافقانو خبره وشوه چې دا خدای د خوخې په ځای په خپلو خوخو او غوښتنو پسې روان وي، که څه هم دا خدای د خوخې پر خلاف وي. دا آیتونه د منافقانو یوې بلې نښې ته اشاره کوي او فرمایي: هغوی له پیغمبر او د هغه له تعلیماتو خپه دي، او حتی په زړه کې له پیغمبر او مؤمنانو سره کینه لري، په ظاهره ایمان راوړي او له مؤمنانو سره د ملګرتیا دعوا کوي، خو زړه یې غواړي چې له دښمنانو سره ملګرتیا ولري چې مادي او دنیاوي ګټې یې پوره شي. هغوی د دښمنانو د توطئو پر ځای په خپلې ژبې او عمل سره له هغوی سره ملګرتیا کوي، او د مؤمنانو جبهه کمزوري کوي. البته که خدای وغواړي داسې کار کولی شي چې د هغوی په مخ کې یوه نښه څرګنده شي چې ټول خلک یې د علامت له مخې وپیژني، خو د خدای پروګرام داسې نه دی چې د خلکو باطن په دې دنیا کې څرګند کړي. البته اخیار مؤمنان د دغو کسانو له خبرو څخه د هغوی په باطن او زړه پوهیدلی او د هغوی له نفاقه پرده پورته کولی شي. مثلا د جهاد د حکم په وخت هغوی په خپلو نهیلوونکو خبرو سره مؤمنان له جهاده منع کوي، او یا د دښمن د طاقت او وسایلو په لوی ښودلو سره خلک د جنگ میدان ته له ورتللو ویروي. هغوی د ګمان نه کوي چې ګڼې چالاکان دي، ځکه چې خدای د هغوی له باطن او د مؤمنانو پر خلاف له کارونو خبر دی، او په مناسب وخت کې به هغوی ته سزا ورکړي.
ایزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خپل زړه او روح خیال وساتئ، او ګمان مه کوئ چې ککړی او ناپاکی ارادې همیشه پټ پاتې کیږي. دوهمه کینه د نفاق او دوه مخیتوب د پیدا کېدو لاملونه دي. له ایماندارو سره کینه نه ده پکار، ځکه چې دا د منافقت نښه ده. دریمه، د انسان باطنی خوی او اخلاق د هغه په مخ کې اثر لري. په بله ژبه، د انسان څیره او وینا تر ډیره حده د هغه د باطن او ارادې ښودنه کوي، که څه هم هغه هڅه وکړي خپل باطن پټ او ناپیژان دی وساتي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان اوسم د محمد سوره د یو جشم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم
او موږ به تاسو خامخا ضرور آزمایو تر دې چې موږ په تاسو کې جهاد کوونکي وپیژنو ظاهر کړو او همداراز صبر کوونکي او ستاسو خبرونه وازمایو.
ګلونو اوریدونکو دا آیت د انسان په تیره بیا د مؤمنانو په اکله د خدای یو مهم سنت ته اشاره کوي او فرمایي د ایمان دعوادران ډیر دي خو خدای د دې لپاره چې په ګوته کړي چې کوم کسان رښتینی دعواداران دي او کوم دروغجن د هغوی د ازمویلو لپاره مختلف ډګرونه رامنځته کوي. دا له دې عمله ده چې کوم کسان چې په سختیو او ستونزو کې له دین او ایمانه لاس واخلي له هغو کسانو چې په سختو حالاتو کې خپل ایمان ساتي جلا او معلوم شي. څرګنده ده چې په سختو او ستونزمنو حالاتو کې منافقان خپل باطن پټ نشي ساتلی، نو داسې کارونه کوي چې د هغوی د ننیز اسرار څرګند او هغوی رسوا شي.
له دغه آیته زده کوو چې لومړی خدای تعالی د ایمان مدعیان ازمایي چې هم په خپله پوه سي چې د ایمان په ادعا کې څومره رښتینی دی او صادق دی او هم خلق هغوی وپیژني چې څومره ایمان لري. دوهم د دین په لاره کې صبر او استقامت او د دغه لارې د ستونزو زغمل د ایمان د صداقت نښه ده. دریم د ایمان معیار په سختیو او کړاوونو کې پایداری ده، که نوي اکثره خلق د هوساینې او آرام په حالت کې د ایمان ادعا کوي.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
وسته محمد د سوره د دوه جشم آیت تلاوت ته ورسئ. هلته چې لوی خدای فرمایي
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم.
بشک هغه کسان چې کافران سوي دي او د الله لاري څخه من اسوي دي او د رسول مخالفت کوي ورسته لدی چې دوی ته هدایت شکارسو دوی به الله تعالی سره هیڅ ضرر و نه رسولای سي او هغه به ډیر ژر د دوی عملونه برباد کړي.
ډیرې زتون اوریدونکو د تیرو آیتونو په دوام کې چې د منافقانو په حق له وو دا آیت یو کلی اصل ته اشاره کوي او فرمایي ټول کسان چې په کفر اخته شوي هم هغه کافران دي چې په ژبه خپل کفر څرګندوي او هم منافق کسان چې کفر یې په زړه کې پټ ساتلی دی، دواړه له خدای او رسول سره یې مخالفت او دښمني کوي. هغوی سره له دې چې حق ورته څرګند شوی او د پیغمبر د لارې له حقانیت خبر دي بیا هم د حق په وړاندې درېږي. هغوی ګمان کوي چې د خدای دین ته تاوان رسولی او د هغه د پرمختګ مخه نیولی شي، په داسې حال کې چې د خدای اراده دا ده چې د اسلام نورانی دین خپور شي او کفر او نفاق تباه شي.
ایزانو له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی له حق سره ضد او دښمني او د خدای په وړاندې نافرماني او سرکشي له هلاکت او تباهۍ پرته بل انجام نه لري. دوهم خدای تعالی د هدایت اسباب خلکو ته لیږلې او په هغوی غاړې خلاصې کړې ده، نو خلک باید حق وپیژني او پیروي وکړي. دریم د کافرانو او منافقانو هڅه او توطئه هیڅ ګټه نه لري او د دې په پټه د خدای دین او رس په ورځ خبریږي او روشانه کیږي.
د خدای تعالی له با عزت درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوي چې موږ له منافقت څخه لیري وساتي ان شاء الله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
د مازورانو نړیوالا ورځ.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره زه فاطمی
زیب شاهین
د معلولانو یا معذورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شوي یو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
معلولان یا معذوران په هر ټولنه کې موجود وي او د هغې ټولنې یوه برخه وي، نو ځکه د دغو معذورو کسانو خیال ساتنه او پالنه د ټولو ذمهواري ده. د دینی تعلیماتو په بنیاد بدني او ذهني معذوران د احترام وړ دي او خدای پاک هم د هغو زیانونو په بدله کې هغوی ته اجرونه ورکوي، لکه څنګه چې اجرونه د نیکو کسانو هم په برخه کیږي. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، ہر چاچے پسترگو لیو معذور کسرا جمعات یا کورتا پتلو کے یا دہ غد ضرورتنو پا پورا کولو کے ملگرتیا و مرست اکڑا، نخد پاک دہ ہر یو قدم لپارا چی اوچت کڑے وی او پزمک اخودے وی دے یو مرئی یا غلام دہ آزاد ولو اجر لکی او فرختے پہ تر هغه درود او سلام لیږي چې له هغه جدا شي.
کم توان کسان نن سبا له دې زیات چې د خاصو امتیازاتو په تکل کې وي، د ټولنې له نورو غړو سره برابر د ذمواري او حاصلولو او رول لوبولو غوښتونکي دي او د قوت لرونکو ډلو او انجمنونو په منظمولو سره د خپلو هیر کړای شي او حقوقو د پوره کولو په تکل کې دي. معذوران چې ځانونه په نړۍ کې تر ټولو لوی اقلیت بولي، د ودې او لوړتیا داسې مرحلې ته رسېدلی دي چې په ځینو هیوادونو کې حتی په فیصله کوونکو او سیاست جوړونکو ټولنو باندې د تاثیر کولو وس لري او له دې لارې کوشش کوي چې د خپل انساني شخصیت تر پښو لاندې کېدو څخه مخنیوی وکړي. نن دا اټکل کیږي چې د نړۍ 15% خلک مختلف معذوری لري. د ملګرو ملتو د پراختیا د پروګرام د اټکلونو له مخې 80% معذور کسان د پراختیا په حال کې هیوادونه کې ژوند کوي. د اویایم میلادي لسیزې له وړومبیو وختونو څخه له معذورو کسانو څخه ملاتړ ته نړیواله پاملرنه د ملګرو ملتو د اویایم میلادي لسیزې له وړومبیو وختونو څخه له معذورو کسانو څخه ملاتړ تر نړیواله پاملرنه د ملګرو ملتو په مخ کې سره مخ په پراختیا وه او له هغه وخت نه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ د 1991 کال د مازورانو د نړیوال کال په توګه اعلان کړ. دغه موضوع د توجه کولو اهمیت د دې سبب شو چې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 میلادي کال کې د ډسمبر 3 نیټه د مازورو کسانو د نړیوال ورځې په توګه ونوموي، چې د دغې پرګنې له مسایلو او مشکلاتو نه له خبرېدو سره سره په سیاسي، اجتماعي او کلتوري او اقتصادي برخو کې د هغوی د دوامدار موجودیت او مؤثر فعالیت لپاره لاره هواره شي. هر کال ملګري ملتونه د مازورو د نړیوالو ورځې د مضمون لپاره یوه موضوع اعلانوي. کلنی شعار موضوع د مازورو کسانو لپاره د بدني، ټکنالوژیکي او نظریاتي خنډونو او مشکلاتو د ختمولو لپاره د ټولنې د کوششونو په څرنګوالي کې یو بنیادي تمرکز رامنځته کولی شي. د کورونا له خپرېدو وروسته د یوې نړیوالې خپرېدونکې بیمارۍ په چوکاټ کې د هغو کسانو لپاره چې په مازورۍ سره ژوند تیروي یو لړ مشکلات، خنډونه او فرصتونه راپیدا شول. له دې امله د 2021 میلادي کال آر او موضوع لا کوئیډ 19 بیماری وروسته د تلاس لاندې او پایداری پراخې نړۍ لورې ته د مازورو کسانو لارښوونه او مشارکت غوره کړی شوی ده.
د 2020 کال له مارچ راهیسې د ځمکې په سر ټول خلک د کووېډ 19 نومي بیمارۍ په اړه د کورنیو نړیوالو غبرګونونو او ردي عملونو په نتیجه کې د سختو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي بدلونونو تر تاثیر لاندې راغلي دي. د کووېډ 19 بیمارۍ د خپرېدو اثرات او نتایج که څه هم د ټولنې وګړي کم او زیات متاثره کوي، خو مازوره کسان د زیانمنېدو د اندازې د اوچتوالي په وجه زیات له بدني او اجتماعي خطراتو سره مخامخ کیږي. مازور کسان په ساه اخیستلو کې د مشکل او د حفاظتي سیستم د کمزورتیا وغیره نورو بیماریو په شان دلایلو په وجه د کورونا بیمارۍ په وړاندې زیات زیانمنېدونکي دي. له دې امله د کورونا خپرېدو او زیاتېدو په ورځو کې د مازورو کسانو د بوډاګانو په شان له زیات خطر سره مخامخو کسانو لپاره یو لړ زیات ملاحظات په نظر کې نیول ضروري دي. په دا ډول چې اطمینان حاصل شي چې نوموړي پرګنې د بحران د رامنځته کېدو په وختونو کې د ضرورت وړ روغتیایي، درمانی او معیشتي خدماتو او خیال ساتنو ته په کافي اندازه لاسرسی لري. کووېډ 19 نومې نړیوال بحران له مخکې نه موجودې نابرابرۍ لا زیاتې او ژورې کړې دي. د هغو بېوزلیو چې د مازورو کسانو لپاره مخکې هم موجودې وي اندازه زیاته شوې او په دې وجه د مازورو کسانو لپاره پلانونې ضروري دي. مازور کسان چې تقریبا 1 میلیارد کسان دي، د ټولنې یوه تر ټولو محرومه او بې برخې ډله ده او د سر تاوانونو له نظره په دغه بحران کې په تر ټولو زیاتو زیانمنېدونکو کسانو کې شتون لري. حتی په عام حالاتو کې هم مازور کسان په ټولنه کې روغتیایي، خیال ساتنو، زده کړو، روزګار او مشارکت کولو ته ډېره کمه لاسرسی لري. له دې امله د ضرورت وړ یو لړ طریقې دي چې دا اطمینان حاصل شي چې مازور کسان ورسته پاتې نشي. په حقیقت کې د مازورانو نړیواله ورځ داسې ورځ ده چې هر چا سره دا مرسته کوي چې د مازورو کسانو مخې ته رامنځته شوو مشکلاتو په اړه زیات زیموارانه چلند وکړي.
په کلي تعریف کې مازوري په بدني او نفساني قواو کې د پیدایشي یا رامنځته شوي نیمګړتیا د شتون په وجه د انفرادي یا اجتماعي ژوند د ټولو فعالیتونو یا د هغو د یوې برخې په ترسره کولو ناتوانۍ ته ویل کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د تعریف له مخې مازوري د یو کس او چاپیریال ترمنځ په تعلق کې د ګډوډۍ رامنځته کیدل ګڼل شوې ده. د دغې ادارې لا نظر معذوران د نړۍ تر ټولو ستر اقلیت ګڼل کیږي، ځکه چې په متوسطه توګه د هر ټولنې 10% کسان د معذورانو دي. ضروری ده چې له معذورانو سره د محترمانه سلوک تر څنګ هغوی ته دا فرصت ورکړی شي چې خپل هنري او فکری تخلیقي استعدادونه او وړتیاوې وغوړوي او د ټولنې د بې نیازۍ او غني کولو لپاره استعمال کړي. په نوي زریزه کې د خوښۍ ترقی او ود ته رسیدل د معذورو کسانو برخه اخیستلو او د هغوی له کارنده توبونو او پوتنسیالونو څخه استفاده ته ضرورت لري. معذورو کسانو ته مناسب حالات برابرول او د هغوی د حقوقو خیال ساتل د ټولنې د وګړي او په توګه دغه کسانو ته د ټولنې لخوا د حق د ادا کولو یوازې یوه برخه ده.
نن سبا زیاتره معذوران دې باور ته رسیدلی دي چې معذوري محدودیت نه دی او د ارادې تجسم دی. سرګند نمونه په ټوکیو کې په پیرا اولمپک سیالو کې لیدی شو، کله چې ایرانی معذورو لوبغاړو په زلونو میډالونه ترلاسه کړل او د نورو هیوادونو له بیرغونو د ایران بیرغ په لوړتیا سره ورپېد. که څه هم لازینې کسان معذوري د یو ناتوانه او بے وسه پتوګه غنی او لیو معذور کس سره مناسب سلوک نه لري، خو د سختیو باوجود د دغو کسانو پزلونو کې د امید دیوا بلده او د کامیابی حاصلولو لپاره کوشش کوي. د ایرانی ځوانو معذور کسانو انګیزه، استعداد او شوق دومره زیات وو چې د امکاناتو د کمښت او د بندیزونو او کورونا په حالاتو کې په نړیوالو سطحو کې زیاتې کامیابی ترلاسه کړي. ځوان ایرانی میرمن زهرا نعمتی وښودله چې معذوره باوجود د استقامت، کوشش او محنت په سوري کې پرله پسې کلاګانې فتح کولی شي. زهرا نعمتی د ایران معذورو میرمنو په کمان سره د غشي ویشتونکي ملي ټیم غړې ده. هغه د ایرانی سپورت او لوب په تاریخ کې ړومبنه میرمن ده چې د اولمپیک او پیرا اولمپیک نړیوالو لوبو کې د سرو زرو د میډال په ګټلو کې کامیاب شوې ده. هغې همدارنګ د 2013 کال د مای په 9 نیټه د روسیې په سن پیټرزبورګ کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په مراسمو کې د اکورد سپورت د نړیوال فاونډیشن لخوا د لندن د 2006 پیرا اولمپیک د تر ټولو اوچتې لوبغاړې په توګه د معتبر انعام د حاصلولو ویاړ ولر. هغه ړومبنه ایرانی، ړومبنه ایشیایي ښځه لوبغاړې او د تاریخ د 13 لوبغاړې ده چې هم یې په اولمپیک کې او هم په پیرا اولمپیک کې ونډه ترلاسه کړې شوه. هغه همدارنګ د 2016 کال په ریو کې د 2016 کال د اوړي د موسم په اولمپیک لوبو کې د ایران د بیرغوالې په توګه وټاکل شوه. په دا ډول هغه ړومبنی معذوره مسلمانه میرمن ده چې د یو هیواد د اولمپیک د کاروان بیرغواله شوې ده.
میرمن زهرا نعمتی د 2006 میلادي کال د اوړي د موسم په پارا اولمپیک چې د کورونا د خپرېدو په وجه یو کال ز په ځنډ سره جوړ شوی وو، له خپل روسي، برازیلي او یونانی سیالانو په مخ کې کېدو سره فاینل ته ورسېده او په فاینل کې له ایټالیا سره د 5 میچونو له ترسره کولو او د 2-2 سره په سر کېدو نه پس په زرین غشي سره د ایټالیا د 9 پوینټونو په مقابل کې د 10 پوینټو په ترسره کولو سره د شزو د انفرادي ریکرو په برخه کې په دریم ځل د سرو زر میډال ترلاسه کړ. میرمن نعمتی باور لري چې د نړۍ په سطح د معذورو کسانو د توانمنیو تر ټولو یوه غوره لاره سپورت او لوبې دي. او هیلمنه ده چې تر 2013 کال پورې به ټول مازور کسان مناسب وزګار او امنیت ولري، او دا دعا کوي چې د نړۍ ټول خارونه د مازورانو لپاره مناسب ماحول پیدا کړي. میرمن زهرا نعمتي اعتقاد لري چې پر ژوند کې موږ ته یوازې یو چانس راکړل شوی دی، او په کار دی چې ډیر غوره شکل کې ترې استفاده وکړو. همدارنګه د ایرانۍ مازورې کماندار میرمن زهرا نعمتی یو جمله د پارا اولمپیک د نړیوال کمیټې لخوا د 2014 میلادي کال لبرترو انګیزه ورکوونکو جملو څخه انتخاب شوه. د میرمن نعمتی شوار دادی، هیڅ کله خپل مازورې ته تسلیم نشئ، او زه عقیده لرم په ټول دنیا کې سپورت او لوبې د مازورو د توانمنۍ جوړولو تر ټولو غوره لاره ده.
گرانو او محترمو دوستانو، د نننی پروگرام وخت په هم دې ختمیږي، نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیزو لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.